السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکي زموږ همکاره ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم. ټټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې د واکمن ګوند د اسمبلی غړو له اعلی وزیر نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم عمران خان ویلي په پندورا اسنادو کې د ذکر شوو هغو پاکستانیانو خلاف به کاروایی نه کیږي که جرم ورباندې ثابت نشي. او د برتانیې یو وفد په کابل کې له طالب مشرانو سره ملاقات کړي. تفصیل: په بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بولیدی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له بلوچستان عوامي پارټۍ سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له وزیر اعلی نه د خپل ګوند غړو او اتحادیانو په ګډون د صوبې د بلابلو سانگو خلق ناراض دی او یو شمیر کسان پر احتجاجونو بوختی.
وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے.
صوبے دا اعلیٰ وزیر جام کمال خان سے غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابېدو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان او پارټي غړي بیرته سره کښېني او یو نوی قاعده ایوان به وټاکي. دغه ډول به په صوبه کې روانه او زیاتېدونکې سیاسي بې چینی ختم کړي.
له ظهور بولیدی سره په دې مهال د ګوند ځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ وو. دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 پورې وخت ورکړی چې له خپلې چوکۍ لري کشي. ګنی په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون په نورو لارو غور کوي. بلخوا د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې هغه د 100 غړو په خوله چوکۍ نه پرېږدي، خو که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو بیا به استعفا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پندورا اسنادو کې ذکر شوي پاکستانیان سپینو خطرنو پر ضد به کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې ویل چې یوه پلټنیزه څانګه یې جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلسټ د پندورا پیپرس په نوم د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 سنیو او پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو او لسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي چې پکې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي چې ځینې یې پخوانی پوځي چارواکي دي. په دغو شاوخوا 2 میلیون اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل، له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخه کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل له ایرانی پلاوی سره صلاح وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو لوړیو جګپوړي پلاوی د اسلام کلا او د غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د غارون چابهار للارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایراني لورې لازمې څېړنې کوي. او د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو او انجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون ویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنگ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل. د بیان له مخې دوی د بشري بحران، له افغانستان د ترهګرۍ د زیږنتون جوړېدو د مخنیوي پر ارزښت او د هغو کسانو لپاره د یوې خوندي لارې په ضرورت چې له افغانستان نه ووتل غواړي په لړ کې د برتانیې په ممکنه مرستې بحث وکړ. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نه اوریدو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 500 بجو پورې د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو وویل چې که وزیر اعلی له خپلې څوکۍ لري نشي نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو په ګډون پر نورو لارو هم غور کوي. بلخوا جام کمال ویلي چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشحالولو هڅه وکړي خو د یو شمیر تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان اوم پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هره طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دي چې نوموړی په 4 ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان او پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشانه او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي. نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر صلاح او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمبر یو زل بیا د صوبے د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوو چې حالات نور د خرابې دو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان عوامي پارټي غړي برسه سرکشینی او یو نوی قاعده ایوان به یعنی اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول به په صوبه کې روانه او زیاتېدونکي سی بے چینی ختم کړي. د بی پښتنې په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر دوه ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلي وو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار سي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منځخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت دی او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی وو. د حزب اختلاف د 14 غړو په دستخطو باندې په دې طریقې د اعتماد کې غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقې د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خو درې ورځې وروسته د چیرمن سینر صادق سنجرانی په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند د ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی و چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لرې کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اواروي. دغه وروسته د بلوچستان ګورنر د تخنیکي ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لیږدولی و چې له امله به د ستمبر د میاشتې په 1 نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله خو بیا غونډه نه وسوه. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمېره یوازې 30 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام 11، بلوچستان عوامي ګوند 10، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دی. بلخوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمېره 240 ده. په هغه کې بلوچستان عوامي پارټي 40، پاکستان تحریک انصاف و عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله 3، هزاره ډیموکراټیک پارټي 2، جمهوري وطن پارټي 1 او یو غړی نواب ثناء الله زیری شامل دی. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې کامیاب سوی وو، خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل سوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې د دوی سره د بلوچستان عوامي پارټي 15 غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دی چې د ناراضو غړو شمیره یوازې 6 ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سي زرو یو بل موضوع ته د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسی او سیاسي مشرانو، کاروباریانو، د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوځیانو یا د هغوی د کورنۍ او نیکتو خپلوانو په نامه د جوړو شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد پاره کړی دي. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوځي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو، بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوځ له چارواکو سره تړلې څومره جایدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوې دي، او آیا دغه پوځي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جایدادونه او کمپنۍ ولري؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جنرالانو په اړه ویل شوی چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو کمپنۍ جوړې کړې او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستې دي. په دغو کې لیفټنټ جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ کړل شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندورا اسناد د سورلسو آف شور یا د ملک نه د بهر جوړو شو کمپنیانو نه ترلاسه شو په کروڑونو پاڼو عکسونو، مالکاتو، انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړو شو آف شور کمپنیانو او یا آفشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جایدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلي چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوست پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی سره وو، د یو آفشور کمپنی فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنی کې خپل برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر آفشور کمپنیانو کنټرول ورسره دی. مشال ریډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه په دې موضوع د خبرو نه ډډه وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 14 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوځ یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي نو بیا دې دا ثابته کړي چې زه د دې کمپنۍ مالک یم. آیا دې کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوې ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لسو کلونو راهیسې سیاست هم پرې شي دي.
په پندورا اسنادو کې راغلي چې د پوځي استخباراتي ادارې پخوانی چارواکي میجر جنرل نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ گیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړه شوه چې کله نوموړی د پوځ نه ریټایر شو، خو البته نوموړي رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې دې کمپنۍ به افغانستان ته د تیلو او ډیزلو د لیږد کار کولو. د اسنادو له مخه په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د 1,00,000 ډالرو په مالي لګښت د فولادو د یو کارخانې د اخیستو په اړه د چلبازه کولو پلټنې پیل کړې وې، خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسناد لمخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې وه چې د دغې کمپنۍ په واسطه د خاندانی کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاري کول غواړي. په پنډور اسنادو کې د پاکستانی پوځ ذکر شوو افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل ردي عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالي لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوز د دندې نه د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پرې په لندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آفشور کمپنۍ جوړې کړي. د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي چې که چاته پلرنۍ جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بېله خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداری کار کوي نو بیا به هر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
چې په پوز کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د دوه نیمو نه تر دریو لکو پورې تنخواوي، چې کله ریټایر کېږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي، بیا د بنیادي تنخواه 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 4.5 ایکړه زری ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1901 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 ایکړه وه، نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل پرې باعزته ژوند تېرولی شي. خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات ښه دی، تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده. نو اوس پوځ په دې اړه ډېره سخته رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال ریډیو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرل بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودھری او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دې پوزي جنرلانو په نامه د آفشور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریځ لپاره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پنډور اسنادو کې د پوزي جنرلانو لخوا د ورکل شوي دریځ سره متفق نه دی او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوی وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او سلې جوړې کړې وي.
اصل کې د فوز دا دریز چې وای زمون خپل د احتساب نظام شته زه دا نه منم. که اوس د ریلوې یا پولیس او بل اداره دا دریز خپل کړي چې زمون خپل د احتساب نظام شته نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې دا ستر عدالتونه دي د دې معنی دا شوه چې دا د عام ولس لپاره دي، دا د انصاف د بنیادی نظریې خلاف خبره ده. په مهذبه دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پنډور اسنادو کې د پخوانی پوځي جنرالانو ترڅنګ د 200 پاکستانیانو په اړه د پلټنو لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي کله چا پر ضد مالی درغلۍ ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروارت ته خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان د اوړو د ملونو سازمان د خیبر پختونخوا څنګهوای چې له پنجابه د غنمو اوړو رسد کم شوې دي. د دوی په خبره دغه مسله د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د صوبې د اوړو د ملونو مالکان وای دوی ته زیاتره غنم له پنجابه ورځي او د صوبې تر 80% د اوړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د کمی له وجې د دې بای هم ډېرې شوې دي. بلخوا د صوبې حکومت وای چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حد هوار کړی او څه کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو مالکان وایي په صوبه کې د وړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دی چې له وجې د وړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر 15مه د پېښور د وړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د 10 کیلو د وړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپیو پورې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغې وروسته دا چې د وړو مالکان وایي د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسیشن د خیبر پختونخوا د څانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وایي له پنجاب نه خوشه د کال 1.5 لک میټریک ټنه د غنمو او وړو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی. دوړو د ملونو مالکان وایي داسې لومړی وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پرړو بندیز لګولې او یا یې د دغې په رسد کې کمی راوستلی دی. دوړو د ملونو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 220 پورې دوړو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% د وړو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فلور ملز اسوسیشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل باید پنجاب یا کومه بله صوبه د غنمو او یا وړو پر رسد بندیز ونه لګوي او یا په کې سکمه را نه ولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پٹول پاکستان کے 40 لاکھ ٹن غنم درآمدوي. باید حکومت په ملک کې دننه د غنمو اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوئ چې ولستا ارزان اوړه ملاويږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه وه، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوي دي، اوس ایوازې له حکومت سره دي او چې تر څو یې حکومت نه ورکوي نه به د اوړو قیمتونه کمیږي او نه به د خلکو غوښتنې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د خوراک په اړه د کمیټې یو غړي پیر فدا محمد د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل دغه مسله له پنجاب حکومت سره هواره کړي او کوشش کوي چې په صوبه کې د وړو د بحران مسلې هوارې کړي. له دې وړاندې تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر رسد کې د کمی له وجې د وړو بحران راغلی وو او د وړو د ملونو مالکان وایي سږ کال هم له پنجابه د غنمو په ورته کې نه یوازې د وړو کمی راغلی بلکې قیمتونه یې هم لوړ شوي دي.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد جنسي تیری او جبري مشکت مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړه شوې چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجولی شي. دا څانګه به داسې حال کې جوړه شوې چې له راپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شپږ فیصد ښځې د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد ښکار کیږي. دغه شرح د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 350 ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسینو.
د باجوړ پولیسو د خوا په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان لپاره اولنې او ځانګړې ډیسک جوړ شوې. دغه ډیسک به د سیمه زنانه کول شي په دوی د کیدونکو کورنۍ تشدد جنسي تیری او د جبري مشقت ښکار کېدو په ضد رپورټونه درج کړي. د باجوړ پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4مه د جرشي او خبر تر مخه د پولیسو صنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي او په دغه یونټ کې به تربیه شوی پولیس غړي ډیوټي کوي. په قبایلي ضلعو کې تر دې وړاندې تیر کال د مئی په میاشت کې په پارا چینار کې همداسې رپورټنګ سینټر یا مرکز جوړ شوی او دغه مرکز د پخواني فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو لټولو اولنی مرکز و. د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 21 اپریل پخواني وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه او هغه ویلو چې د صوبې په 1500 کې به دغه ډیسکونه جوړولی شي. خو هغه وخت فاټا ختمه نه وه، نو په موجوده وخت کې د دغه تڼو شمیره د 1500 نه زیاته شوې. د خیبر پختونخوا صوبې په تڼو کې له دې وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمې درج کېدې او ځینې مقدمې او یا شکایتونه رپورټ شوي هم، خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه وه. د باجوړ اوسېدونکي یو سماجي کارکوونکی او خبریال فضلرحمان وایي دوی تر دې وخته کومه داسې زنانه ونه لیده چې په تڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد رپورټ درج کړی وي. فضلرحمان د دغه رپورټنګ نه کېدو وجوهات هم صبر شان خای، نو هغه بیا کوم قسم وجه کیدی شي؟
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، بیا د وخت سره دا لږې کمې شوې، خو بهرحال اوس هم شتون لري. خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګنې دا زه د زنانه سره ظلم کوم، زیاتی کوم، هغه دا خپل حق ګڼي، خپله کور والا باندې وهل ډبول، په هغې باندې تشدد کول، او زنانه هم دا ګڼي چې ګنې دا زما د خاوند حق دی.
پاکستان کې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبې آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوښتې. د پاکستان بیورو آف سټیټسټک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په ویبپاڼه لیکلی شوي د خیبر پختونخوا په دغه آبادۍ کې یو کم 50% زنانه او یو 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادۍ کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکی قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړی ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوی وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2018 نه د نارینهو لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروسته ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي، خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف دخپل خاوندانو نا پکور کے وحل خوری یا پغیبان تشدد کی گی، اور دیکھیے دا قورنی تشدد نور قسمونا لا شامل نہ دی. نتاسو اندازہ کولے شے چی دا تشدد بسم رہائی بھی او دا سی چکم زمونگا نیولی مرج ڈسٹرک دی پدے کے دا شرع دا حکومت دخپل رپورٹ مطابق 66% دا دا معشومان سر چکم وائلنسز کی گی دا وڑکوالی ودونو حوالے سر نو دے حوالے سرم خیبر پختونخوا د نورو صوبونه چکم دے نو هغه مخکې دے.
باجوړ کلا هم په ټولو تاڼو کې یا بیا په پولیس لائنز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو زنانه پولیس غړي هم پکې نشته دی. ماشال ریډیو کوشش وکړ چې د ضلع پولیس افسر باجوړ سره رابطه وکړي، خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلي غږی باید خپور نشي، وی ویل موده وړاندې د باجوړ دپاره د 40 زنانو پولیسو د برتۍ کولو اشتهار دوی جاری کړی و. یوازې 2 زنانو پکې درخواستونه جمع کړي و، خو چې کوم مهال هغوی د پولیسو د برتۍ دپاره تحریري ټیسټ ورکړ، دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکامه شوي. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي، له ځان سره د ښار هډکوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس 4 نوکره بوزي چې ګینې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. دا هم ویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهر کومه زنانه پولیس غړي باجوړ ته وغوښتل شي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
مشال رادیو ته غوږی اوریدل کو د ماسپخین نستې یبنی ما بجې خیدون کده لړ خبرونه زموږ همکاري ملیحا مرزا تنور.
بلوچستان کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمېر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور ولیدی پرون په کوټه کې خبري غونډه ته ویل چې له بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې. د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویلي چې که د بلوچستان عوامي ګوند اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د پرځېدو وزیر اعظم عمران خان ویلی که په پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپینو وختل نو پر ضد به کاروائی نه کیږي. نوموړی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې ویل چې یو پلټنیزه څانګه جوړه کړي او کوڅو ګرم وګرځول شي نو پر ضد به قانوني کاروائی کیږي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیا په برخه کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په بیان کې چې پرون خپور شو ویل چې له ایرانی پلاوی سره سلا وکړه چې د یوې میاشتې پترس کې به د دواړو لوریو جګپوړي پلاوی د اسلام کلا او د غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. او د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د اوسني بشري بحران او له ښځو انجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنگ ځپلي هیواده د ترهګرۍ د روزنتون جوړېدو د مخنیوي په لارو چارو هم بحث وکړ.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو اوس هم د مشال رادیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجلې ترازو دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې په یو بل غنا کې موزه نجیب عامر هر کله کوم دا اونۍ په سواد کې د وی مشایری راپور د توڑن کو د رحمت شاه سایل صاحب یو خپل غزل اوریدل شي. د باړې د یو ځوان شاعر لیواله پردي سره مرکه کړي او د خبرونې پرسته شیبو کې د رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بل برخیش باړه هم د توڑن کو نو کو وخت لري را سره پاتې شي. د سوات سیما د قدرتی حسن نه مالا مالا ده. قدرت دی سیمی تا د ادب له پلوه هم درانه کتلې دي. د یوسفزو په دې ټاټوبه کې وخت په وخت خوږژبې شاعران تیر شوي دي. د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د سپتمبر په 28مه یو خوندوره مشاعره ترسره شوه چې پکې ځوانو شاعرانو د مشرانو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شعر نوورول. د کالج د کونکو په ګڼ شمیر کې په دې مشاعره کې ګډون وکړ او د شاعرانو له شعرونو خوند واخیست. د مشال خبریال نیاز احمد خان د مشاعرې ته ورغله.
د سوات سیدو میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره کې په لسګونو د ډاکټرۍ زده کړو ترلاسه کوونکو برخه واغسته. مشاعره 100 ساعته تر شپې ناوخته جاري وه چې پکې د سیمې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. سر کې کوربه د میډیکل کالج ادبي ټولنې مشر ډاکټر محمد سایل اویل
د سیدو میډیکل کالج ادبي ټولنې په هر دویم کال داسې خوندور مشاعره ترتیب کوي. د دې مشاعرې ځانګړنه دا ده چې د پلی مشاعره کې د پښتونخوا د هرې سیمې نمائنده شاعران ګډون کوي. هغه شاعران چې هغې په حقیقي معنو کې شعر لیکي په حقیقي معنو کې د هغوی د شعور سطحه اوچتوي او هغه په حقیقي معنو کې د قام سترګې وي. د خپل غزل مطلب وړاندې کوم داسې د محفل په اجازه باندې چې ته لږ ساعت له لرې که له سترګو دي لاسونه پشاد وړي نو شاته
مشاعره کې د کالج زده کوونکي غوټۍ خپل کلام وړاندې کړو چې پکې وایي
خبر نه دي د چانا ظاهره چې سلګم دانه یا
د میډیکل کالج په مشاعره کې د سوات محمد انیب خیز زیاتره قطې وړاندې کړې چې پکې هغه په یو قطه کې وویل،
عجیبه زموږ وطن دی، عجیبه زموږ نظام دی، نه سړی پې پوهېدی شي نه سړی په دې پوهېږي، لکه میخ چې سړی خوب وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، لکه میخ چې سړی خوب وي نو څوک هم غرض پې نه کړي، خو لکه میخ چې سړی نیغ وي نو په سر وهلی کېږي.
مشاعری ته د منګوري شاعر انور عاطف شعرونه او غزل وړاندې کړو چې پکې دی وایي،
د قام غمخور او مسیحا د وطن په دواړو لاسو خوشل ناسته، مقدمه د انصاف چاله اوسم دلته په هر چوکه غل ناسته. د غزل مطلب چې د مین زړونو سوغات مې ورته وي، خاپیرای د چین او سوات می ورته وی، او د قارون حسی پی ولگی دا بدا، د قارون حسی پی ولگی دا بدا، چه دا حسن دا زکات می ورته وی.
مشاعری ته ورغلی از د کوونکو ډاکټرانو شاعرانو ته خپز بپورې داد ورکو او د خوشحالۍ اظهار وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات شاعرانو له مشاعرین مو خوند واخیست. د سوات او ملکنډ سره چې د هرې پښتني سیمې د شاعرۍ خبره کیږي، نو د رحمت شاه سایل د ذکر نه پرته به خبره نیمګړې وي. سایل د ولس ارمانونه سندریز کړي دي. زه درته د رحمت شاه سایل یو تازه شعر لولم، تاسو ته وښیم. بچے شاعر شاہ خو حرام شاعری مکوا، دا سے نیک نام خی بدنام شاعری مکوا، ہر سویل خوی خو ہر سدویل نوی، دا سے بیگاما بے لگاما شاعری مکوا. بچے کامیاب بئی خو ڈیر پلنڈ لارو مزا، چه ناکام نشی دا ناکام شاعری مکوا، دا سه ډیر لره هم د دود او د دستور نمزا، دا سه بی خلکو او بی قاما شاعری مکوا. د ابتدانا پا توپونو انتها تمزا، بی نتیجی او بی انجاما شاعری مکوا. د ژوند په کندو کپرو به یې وړو ځان سره، ډېره ګلپامه ګلاندامه شاعري مه کوه، د میخانې او جام سحر مخام خبرې کوه، ولې سره د ګوټ او جامه شاعري مه کوه. خیر دی که ګوټ نیم د هر چا د تړمو اوښکو کوې، داسې توده توده تمامه شاعري مه کوه. بل ولس او قام نمونه پکې ما اخلخو، خو بی ولسا او بی قاما شاعری مکوا. تخلیق هم لوی کار دی، خو سنا سه روزگار هم خده، دا د چرګ بانګ نه تر ماخامه شاعری مکوا. خیال او خایست فن او ژوند مینه او خوان شعر بویا، سایلا ته هم بی پیغامه شاعری مکوا. بچه شاعر شه خو حرام شاعری مکوا، دست نیک نام خی بدنام شاعری مکو. دا مشال رادیو ده. دا شعر د رحمت شاه سایلو، هغه د پښتو ژبې مشر شاعر دی، خو موږ درته د یو ځوان پښتون شاعر سره مرکه کړې ده. محمد احسان چې ادبی نومې لیوال اپریدی دی، په 1990 کال کې په باړه کې زیږیدلی او د سیمې یو ځوان شاعر دی. هغه غزلیزه شاعري کوي. تر اوسه کتاب نه دی چاپ شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپله شاعري خپروي او مشاعرو ته هم زی راځي. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې کړي او په سر کې مې پوښتلې چې د شاعرۍ عمر څومره دی.
زما چې کوم باقاعده شای شو خو چې دادا نجیب امیر صاحب چې زموږ د بچپن نه دی او نور زموږ باقاعده کلام لیکل یا زموږ د ادبی غونډو ته تک دا چې کم دی دا دوه زره او شپاړسم یا پنځلسم په دې خوا او شا کې زما تګ را تګ یا داخلو زلو ته تللی دی.
صحیح. تاسو د باړې سیمې سره تعلق لرئ او ملته چې شاوخوا ته کوم ادبي جرګې دی هلته تګ را تګ کوئ؟
بالکل. په اوله کې خو نجیب امیر صاحب مونږ تر ډېر خدا پورې لرې لرې پیښور پورې همداسې لواړګي پورې جام پورې خو زیاتره غونډې چې مونږ چرته کړې دي دا مونږ په باړه کې کړې دي او په باړه کې بیا خاص کر په بټاتل چې کومه اوس په نن سبا حالات کې حمزه ادبي لښکر دی دې سره مونږ ناسته پاسته ډېره کړې ده له اوله سره مونږ دې سره یو او په نن سبا حالاتو کې زمونږ خپله چې کومه غونډه ده مرګري لیکوالان ضلع خیبر چې کوم دي مونږ د دې سره تړون یو.
صحیح. تاسو نه بزنور تاسو کوم خو د خبرونې په دې برخه کې که خپل یو غزل وړاندې کې زمونږ اوریدونکي به خوشاله شي. لیوال صاحب
ولې نه زونه به درته ووایم ستاسو په اجازه او د ټولو ملګرو
مهرباني. ارشاد د مونږ یو اوریدونکو د لیوال افریدي صاحب کلام اورو تاسو پته ولګي چې لیوال صاحب څنګه شاعري کوي. مهرباني ارشاد.
د غزل مطلب دا وایي چې سامي لتنا په وتو کې را ایثار شولا سامي لتنا په وتو کې را ایثار شولا هغه چې کله هم پتلو کې را ایثار شولا.
واه واه ډېر چست مطلب دا سامي پتلو کې را ایثار شولا او هغه چې کله
سامي لتنا په وتو کې را ایثار شولا هغه چې کله هم پتلو کې را ایثار شولا.
واه واه.
نو مخکې شعر دی چې خیال یو ماته د منګي سره کګه وګه شوه خیال یو ماته د منګي سره کګه وګه شوه شکر دی شکر غورځېدو کې را ایثار شوله. او مخکې شعر دی چې بوی د باروتو د خور شوې جوړې بیا پیزا کې بوی د باروتو د خور شوې جوړې بیا پیزا کې چې د مرغې په الوتو کې را ایثار شوله.
ډېر ښه.
او مخکې شعر دی چې هغه ساده هغه نادانه غرایزه جنې هغه ساده هغه نادانه غرایزه جنې څنګه د خار په دې کوڅو کې را ایثار شوله.
واه ډېر ښه.
او مقتد وایي چې خیال دی خیال دی و نکړلو لیواله شوکول دی ګلان خیال دی و نکړلو لیواله شوکول دی ګلان لمن دی ګوره پازغو کې را ایثار شوله.
واه 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 ډېر ښه. درنو اوریدونکو دا لیوال افریدی صاحب دی د باړې دی او ځوان شاعر دی. ښکلې شاعري کوي رومانوي شاعري کوي د خیبر سیمې د اکثرو نورو شاعرانو په څیر. ستاسو په شعر کې کلیوال رنګونه دي ګودر دی پکې او غرنۍ مینه ده پکې او د هغه لارو کوڅو ذکر دی پکې. دا تاسو په شعوري طور همداسې کوشش کوئ؟
اصل کې نجیب امیر صاحب زمونږ چې کومه ده دا چې زمونږ خو کلیواله علاقه ده او ژوند مونږ ډېر په کلیواله علاقه کې تیر کړی دی او د ژوند ابتدایي کومه شاعري چې وه هغه خامخا د انسان په فطرت یا د انسان په هغه باندې خامخا په دماغ یا په هغه باندې ذهن باندې اثر کوي. نو زمونږ تر سترګو وړاندې چې کوم سیزونه تیر شوي دي یا کوم تیریږي هغه په غزل کې راځي او بس داسې مات ګډ لفظونه پې جوړونو.
صحیح. ستاسو په خیال باندې لیوال صاحب شاعر له څه په کار دي چې خپلې مشاهدې انځور کې په شعر کې دی چې سویني شاوخوا ته دی چې د کوم وخت نه تیریږي کوم احساسات چې د ده خپل وي دا په شعر کې راون غواړي ښه ده که نه؟ ځینې خلک وي دې ته پام نه کوي کتابي خبرې کوي مثلا داسې ونې ښایي په خپل شاعرۍ کې یادې کړي چې ده به لیدلې هم نه وي داسې رنګونه داسې فلسفې دی ذکر کوي چې هغه به دی په خپل هم پې نه پوهېږي. تاسو په خیال شاعر له څه کول په کار دی؟
نجیب امیر صاحب زما خو چې څومره خیال دی یا زما در خپل کچا سوچه پورې چې زما څومره سوچ دی زه خو وایم چې یو شاعر ته تر هغې دومره لرې تګ یا مثلا دومره لوړې فلسفې راوړل ساده جبه او لکه بیخي دومره ساده جبه راوړل پکار دي چې هر سړی ترې خوند واخلي لکه یې جبه پکار ده یا داسې لفظونه راوړل چې په هغې نه سړی په خپله پوهېږي نه پرې بل پوهېږي یو د مشورتیا دپاره یا څه داسې د هغه دپاره لفظونه نه دي راوړل پکار ځکه چې ادب که سوچ وکړي دا څومره پسته او څومره خوږه او څومره ساده جبه وي هومره مخکې سړی پرې تګ کولی شي او خل پرې پوهېږي او خل پرې خوند اخلي دا هغو غزلونه.
صحیح. بالکل همدغسې ده. او لیوال صاحب څومره شاعري به مو کړي کتاب مو چاپ شوی که نه؟
نجیب امیر صاحب دا کتاب عمر هم لا نه دی او شاعری هم لا دا کتاب نه ده ځکه چې عمر هم کم دی او دا شاعری عمر هم لا کم دی ځکه چې کتاب نه داسې شوق هم لا شته خو شاعری خلک کوي د دې لپاره چې محفوظ شي کتاب شکل ورکړي کتاب به چاپ کوو ولې نه خو د وخت انتظار دی او د هغه خبره چې کله وخت راشي نو کتاب به پخپله چاپ کېږي که مونږ یې نه چاپ کوو هم نو دا غزلې به پخپله کتاب ته ځان رسوي
نو لکه ملارو شاعری خپروي چې کتاب مو نه دی چاپ کړی په ټولنیزو رسنیو خپرېږي هنرمندانو ته مو خپله شاعري ورکړې کوم شاعرو کې مو راولې
زما تر اوسه پورې چې کوم په اول سر کې دلته په کور کلي کې لکه میدانی پلوګرامونو کې غزلې ویل شوې دي خو هنرمندانو ته یا فنکارانو ته لا تر اوسه غزلې نه دي ورکړې په دې وجه چې زموږ غزل بلا تر هغې معیار رسیدلې نه وي او یا به زموږ غزل د هغې معیار وینه نو د دې وجه نه لام نه فنکارانو ته نه غته خو په ادبي هلو ځلو کې او د فیسبوک د لارې او داسې نور د سوشل میډیا د لارې غزلې شته دي هم خلکو چې لکه مخکې اورېدي او په ادبي هلو ځلو کې غزلې وایو هم پوه شو
صحیح درنو اورېدونکو دا لیوال افریدی دی د باړې دی او ځوان شاعر دی ښکلی شاعري کوي مخکې تر دې چې نور ته پوښتنه ته وکړو یو شعر به ته بلم واورو لیوال صاحب زمونږ اورېدونکو ته څه اوروي
نجیب امیر صاحب اول به یو دوه شعرونه او د دوه شعرونو نه پس بیا یو غزل دی نو مرګرو ته ډالې کوم
مهرباني وا به ورو
د هغه خبر یو دوه شعرونه دی وای چې شعرونه صدا سي دي نجیب امیر صاحب چې نه په اکسرا نه چې ټیسکین کې راځي نه په اکسرا نه چې ټیسکین کې راځي داسې زخمونه مې په زړه کې پټتي او په پښتنې وایه ستا په زړه کې څه دي څومره لالونه په دې غره کې پټتي
واه 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 ډېر ښایسته شاعري مو ده مهرباني غزل به ورو
غزل دی چې وخت راته په لپو کې راوړي ازغي وخت راته په لپو کې راوړي ازغي ځکه مې ژوندون دې ټول ازغي
ازغي
او مخکې شعر دی چې خپل سره ګلونه ترې خزان یا اورل مونږ لا ترې نه پاتې شول خالي ازغي ما ترې ازغي تبو سخو سو کړم زلفو یکړل جوړ ک سپین تندی ازغي او مخکې شعر دی چې فال ستاده قسمت را تخکاری گینا فال ستاده قسمت را تخکاری گینا دیستا په ورغوي کې مالی ازغي او اخي مکتای دا وای چې وګوره وړې په لیوال سو کړل وګوره وړې په لیوال سو کړل دک د زخر زکه وی تنکی ازغي
واه 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 ډېر خپل شاعری مو د لیوال سیف ډېر زیات خوند یو ک او څه غواړی مخکې چې د نظم سره پاتې شي که نثر طرف ته هم غواړی چې هڅه وکړي سولي کوي په نثر کې
نجیب امیر صاحب زما خو چې څومره خپل زه خو په خپله چې ریشا خبره وي نثر هم ډېره ګورمه او خوښ مې هم دی افسانې زما ډېرې خوښې دي او چې ریشا خبره وي خاکې مې ډېرې خوښې دي او نظم هم لکه نن سبا دور که سوچو کې د نظم دی نو د دې وجه نه نظم هم زه راوړم او سوچ هم دا نن سبا خلک کوي چې زیات تر نظم راوړي نو د دې وجه نه زمونږ هم چې نن سبا څومره هغه دي دا په نظم باندې دي پوه شولې خو کوشش مې دا دی یو افسانه دوی مې لیکلې دي چې لا تر اوسه مې شایع کړې نه دي په اصلاح کې پرتی دي نو دا هغه وجه نه د نثر مې داسې پوخ هغه نشته خو افسانه دوی مې لیکلې دي او لا مې شایع کړې نه دي خو
دا مشال رادیو دا تاسو د لیواله پریدی مرکه وریدا اوس تر تا د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د ویبل برخې ژباړه وړاندې کو تاسو په تیرو خبرونو کې په پر لپسې ډول د دې مشهور کتاب د نورو برخو ژباړې اوریدلې دي نو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي پر یو زنګو کیندل شوی خبرې دلته یو ماشوم ویده دی کله خاندي کله غوغا کوي خو تر اوسه دا غشونډي د لفظونو د ادایګۍ سره آشنا نه دي یو ورځ به داسې راځي چې دې به خبرې شروع کړي او به وایي چې دای څوک دی او دلته ولې راغلی دی که په نړۍ کې د لفظونو وجود نه وای نو دا به نن په هغه صورت کې نه وای لکه چې دی د دنیا له جوړېدو سلګونه کلونه پخوا شاعر زو کړو. کوم سړی چې د ژبې سره د نابلدتیا باوجود د شعر ویلو پریکړه وکړي، هغه د هغه لیونی په شان دی چې لامبو نه ورځي او سیند ته دانګي. ځینې خلک د دې لپاره خوله نه پرانیزي چې د ذهن په آسمان کې الوتونکي بادونه خبرو ته اړ باسي، بلکې دا کار د دې لپاره کوي چې ژبه یې خارخ کوي. همداسې ځینې خلک داسې هم دي چې شاعري کوي، خو دا کار د دې لپاره نه کوي چې دا هغه د احساساتو او جذباتو سپې په غورځنګونو دي. خو د دې پوښتنې ځواب موندل ګران دي چې داسې خلک ولې یو ناڅاپه د شعر ویلو پریکړه کوي. د داسې خلکو شاعري ما ته داسې ښکاري لکه چې د پسه له خامې څرمنې نه په جوړه خلطه کې چا غوزان یا چارمغز اچولی وي. دا ډول خلک اول خپل چار چاپیره نظر اچوي او غواړي معلومه کړي چې په نړۍ کې کومې پیښې روانې دي. هغوی دومره تکلیف هم نه تیروي چې معلومه کړي د نړۍ فضا له کومو آوازونو، سندرو او نغمو نه ډکه ده. دلته دا پوښتنه هم راولاړیږي چې قدرت انسان ته ولې سترګې، غوږونه او ژبه ورکړې ده، او داسې ولې ده چې انسان ته سترګې او غوږونه دوه دوه رسېدلي خو ژبه یوه ورکړل شوې ده. د دې مقصد دا ده چې انسان له پکار دی مخکې تر دې چې په ژبه کومه خبره راولي، په دواړو سترګو هر څه وګوري او په دواړو غوږونو هر څه واوري. لخلې وتلې خبره د هغه آس په سیر ده چې لیوې پیچومې غرنۍ ډبرینې لارې نه راکوز شوې او یو ویړ هوار میدان ته رسېدلې ده. دلته دا پوښتنه هم سر راپورته کوي چې آیا انسان پر خوله کومه داسې خبره راوستی شي چې د هغه د زړه په ژورو کې ځای نه وي موندلې. ځینې سیزونه وجود نه لري خو محسوسېږي، لکه ګواښنه، مبارکي، درد، دروغ، رښتیا، رڼا او تورتم. ما په وطن کې اکثر دا جمله له خلکو اوریدلې چې خدایا موږ ګناهګار یو، ته ژوند را جوړ کړې. د دې یوې جملې هر تورې په سحر کې راګیر دی. د بدۍ د لاسه د ویجاړې شوې نړۍ لپاره موږ یوه جګړه پیلوو. یارانو، ژبې پرانیزئ، د دې نړۍ د ژغورلو لپاره یوه ژمنه، یوه دعا او یو امر وکړئ. یو ځل زما یو دوست راته وویل، زه د خپلې خبرې سړیم، که زما خوښه وي نو پرې ودرېږم او که خوښه مې نه وي نو له پامه غورځم. کېدای شي زما د ملګري دریز د هغه لپاره صحیح وي، خو لیکوال له پکار دی چې په خپله خبره ولاړ پاتې شي، که خبره د هر نوعیت وي، د قسم خوړلو وي او که د خیرو کولو وي. دومره خیال دی ساتي چې د یو کار لپاره دی دوه واري قسم نه خوري. اوس هم زما دا خیال دی چې څوک بار بار قسمونه خوري نو هغه دروغجن خلک وي. که دا کتاب د قالینې سره تشبیه کړو نو زه د اوار ژبې د رنگینو تارونو نه جوړوم. که دا کتاب د پسه د سرمنې نه د جوړ ګرم کوټ سره تشبیه کوم نو زه د سرمنې بیلابیلې ټوکړې د اوار ژبې د مضبوطو تارونو سره ګنډم. خلک وایي چې ډیر پخوا په اوار ژبه کې د لفظونو شمیر ډیر کم و، دومره کم چې د آزادۍ، ژوند، همت، دوستی او شرافت په شان د تصوراتو د اظهار لپاره به یا خو یو لفظ استعمالېده او یا چې به کوم لفظونه استعمالېدل د مفهوم او جوړښت له پلوه به یو بل ته ډېر نږدې ول. که خلک وایي چې زموږ د وړوکي قام ژبه ډېره مفلسه ده نو په شوق دی وایي، خو زه چې څه هم ویل غواړم زه په خپلې مورنۍ ژبه کې ویلی شم او ماته د خپل احساس او افکار د اظهار لپاره د نورو ژبو ضرورت نشته. نور بیا
نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
Let me